السلام علیکم تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو څخه اوس هم یو څو مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا به ورسته فریده سیال تاسو ته د خبرونه مخته یوسي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو شهرونو د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنی وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه 6,15,190 بی اسناد افغان کډوال استل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د استلو پلان اعلان کړ. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بی اسناده کډوالو د استلو طرحه اعلان کړي، ډیر شمیر افغان کډوال له دې بیرې چې وبنیول سي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله ویل افغانستان د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همایون افغان پرون د شنبې په ورځ د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د 0 کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په اندخوی، قرمقول او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د 3 کانونو قرارداد له یوې کورنۍ شرکت سره په 24 میلیونه ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو کانونو د استخراج کار پیل سو. د پاکستان په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ 19 تنه مړه سوي او ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې سوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سندونه او خوړونه د بارانونو له کبله ډک سوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو ورشتونو وړاندوینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک، ګومل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د تیزو ورشتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش د یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیول سوي دي. د دې ادارې ویان پرون شنبې په یوه بیان کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جهلم او چکوال ښارونو کې نیول سوي دي. په بیان کې یادونه سوې چې له نیول سویو کسانو سره وسلې هم موندل سوي دي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د توریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش د 8 غړیو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن د یک شنبې په ورځ چې د اګست 4 ده وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت الهلیل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. په ایران پورې تړلې دې ډلې ادعا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندیو ولی او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لورې د بر هلیل پر لور شاوخوا 1.5 توغندي ویشتل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د اکثره راکټونو مخه نیول سوي او بې له دې چې چا ته زیان واړوي په بیت الهلیل کې لوېدلی دي.
خبرونه مو واورېدل، وړاندې راسره د مطلې واورېدلی شئ. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دي، وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې جزئیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د وروستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې ورانې کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو.
دا چې دغې خلکو تر اوسه پورې ولې مرستې نه دي ترلاسه کړې، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وي، په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. هند ته به هم ورشو، د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. اشه دې محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورزو چې هلته د موټر کرایې جګې شوې.
کرایې ډېرې زیاتې جګې دي، کرایې 1500 نه تر 2000 پورې دي، کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي.
دا چې ولې، په دې به هم درته جزئیات لرو. نړیوالو مطالبه ته هم تم کیږو، بس علم شته ملتیا مغاره.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه یو شمیر ایرانی رسنیو لدی دلی کرمان نو خبری ژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبری ژانس د خبره د دی ولایت د ما حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د ماش 502 کارګر ماشومان په کار بوختي چاته ایرانی او پاتې 540 نوی افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د ما حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغه ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني اتباع دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولېږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپل یې همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولېږي.
دلته ستونزې ډېرې دي که ښوونځي وي درس وایي خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده د کور خرڅ ډېر دی که کار ونه کړي هم نه کیږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې د رکوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباع و چې کاري جواز یې نه درلود چې یو شمېر یې بیا د اتباع افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېر افغانان د بېکارۍ اقتصادي امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي جسمي معنوي اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 29 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای سره لدی چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده خو له هم د سرپنا د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 40 ورځې تیریږي یو شمېر زیانمن شوي کسان وای له هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسیدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپام له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسیدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده. سرپنا نشته همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته همداسې نور اولی ضرورتونه چې ژوند دی یا امکانات دی هغه پلاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل کوټې وران کړې چتون نه لرو د ګرمۍ مرته پراته یو د شپې چې ودی کې ګماشي نه پویږو چې وکړو د غلط خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیر تلاړل اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړي. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14مې سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو د طالبانو حکومت د سیمایزې ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوی کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لاملې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو طوفانونو او سیلابونو لامله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو لامله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو بوتلتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لاملې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 15 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې خودل شوې ده.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه پاړندې نه خودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اگست میاشتې په درېمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله ونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نور واړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمیر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کیسه ما لور پیدا شوه ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم پېمړې ده اوس دا یو میاشت دوه میاشت کېږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکترانو ته لاړم، بس ډاکتران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپل دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې یې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند می کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کومور سم خوړه و نه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ډبلیو اف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولې. تفسیر سمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کرکیش له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کرکیش د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبې د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رستي سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانی د راپور لمخې اسرائیل او امریکا د توغندوی او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږی کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبې فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لویو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته الوتنی لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز رادیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانه هم تیر شپه په یو خبر کې د دوه امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوه مشانو له وشل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د حماس او حزب الله د جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووشل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وشلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تر هغه ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکي ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکیچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
لا خبرنو ور اخوا
د د کابل خاریو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې رادیو غانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختونکو خبرونه نه لري. د چولي تفصيلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خبرونې یو برخه د کابل خارج نیو سیدون کې نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خې او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري چې له همدې عملی د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کم شوې ده. د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګان درلوده د سندرې د تفریحي برنامې د ساتیرې د بل شیان اوس هیڅ شی په کې نشي. فقط ټول سیاسي بحثونه دي نو هیڅ د تل خمندان دي چې وګوري واوري دي خاطر خوند په کې نشي خلک خوند واخلي ساده تیز.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کې مرسل هم ورته نظر لري او په اړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابق
کوم خبرونه چې اوس پرېږي ډېرې د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکې دي. د پخوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جلب کړي. انځر ډېرې داسې کسان پېژنم چې له محوري په استفادې بهرني چینلونه ګوري.
از ماورا او نه استفاده میکنن تر چینلای کشور دیگر را ببینن.
د ځینو انزوري زو غږیزو رسنیو مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سیمه ایز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
له بده مزه هغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوې ته اعلان شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنیو مجبور شوي چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
برای این گروه یک تریلیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیزي سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په ورستیو کې په افغانستان کې له 1300 ټلویزیوني شبکو څخه واویې تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو لمخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوې چې له کبله 1,850 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 نیټه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې به برخلې کړي. تفصیل سنه کاکړ نورو.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بي برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تیر او سږ کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وراسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او کای تمدید هم کړي د دوا یا درې میاشتو لپاره هغه هم په ډېرو ستونزو. او کدي دوا یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي یو میاشت یا 15 ورځې وراسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې لوړ زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولای د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یو بل افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوی وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هندوستان بند پاتی نه افغانستان نه کومبل هیواد ته پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي. د ویزې ستونزه لري. زه خپل هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزا نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزا ورکړه.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن که ما از سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت سخداده چی زمان شرایط ده پا پامکیونیسی پا زنگری توگه دنجونو چی پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لگتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دی کم شي. ورځو سیمې ته وبدل نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه د چې لدی ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي. اوای د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لشپورت دی باید چې دا غزموږه حکیم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي غټ کرایه وسنه لري باید د کرایه کمې سدلی لار ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې پاړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خراب ده نو کرایې خامخا یو څه جګیدي نو داس وسه افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدي. کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي. ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خامه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پېټرولو د بې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یې او لړس ولا نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی دغه کرایې له ته تغیر ورکړي. کچیر په کیلو تغیر خوړلی او کتیلو تغیر نو خوړلی هدي خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
پاکستان رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو خارونو د بیا ساده افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه اووه پنځوس زره او یو سلو نوي بې اسناده افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تېر کال په نومبر کې د بې اسناده افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستو غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ څه لږنو نستنمړه شوي او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو اورښتونو وړاندوینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د تیزو اورښتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي هم دي. په سند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه بیا یو کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه دولس تنه مړه او دوه سوه درې شپېته کورونه ویجاړ شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه د اګست په څلورم وویل چې د اسرائیلو د شمالي ښار بیت الحلال لور ته لسګونه راکټونه ویشتې دي. پیران پورې تړلې دغې ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیلو دا سیمه په توغندۍ وولي او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د لبنان له لورې پر بر جبل پر لورې شاوخوا دېرش توغندۍ ویشتل شوې دي. د اسرائیلو د پوځ په وینا د اکثر راکټونو مخه نیول شوې ده او بې له دې چې چا ته زیان واوړي په بیت الحلال کې ولیدل دي. ځینې اسرائیلي رسنۍ لکه وایټ نیټ ویلي چې په حلال کې د اورلګیدو یو پیښه هم رامنځته شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشې موادو سره د طالبانو مبارزه بي اغیزي کړې ده.
طالبان خپل کوشش کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. دومره امکانات نه لري چې لبزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې والول او له منځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې.
د کیهان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کله چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشې مې که دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشې کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مه کښه،
مه کوه، خوشې مې
که
روانې، مه کښه، مه مې کښه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیر موجودیت د نشې موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشې موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نسي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمندانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا په کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږکال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 16 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
لار پر مری کنه وم پر مور خوست بیخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نواخسته یو نیمی لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 20 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، او د دوی نظامیانو وکولای شو چې 1500 جریبه زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي. سکل د طالبانو حکومت په شمال ویدو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجا کړی دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاق له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوی وو. د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامگار ازادي رادیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال کی تر دې مهاله د ولایت فکچه تر دې چې ډېر مزګه د کوکنارو له بوت څخه پاک سیمه چې ډېر کوکنار د بدخشان ولایت په هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموعه کې د مرکز په ګډون په یو ولسوالی کې کوکنار کله سوي و چې د دې کشتونو ویجاړول عملیات پای ته رسیدلې دي.
روان دي تقریبا شام په پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفي الله ازادۍ رادیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دای د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې د دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ رادیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلوکی
هغه ما کسی بزګران او مخکې په اجاره اخیستی وي د هغو ځمکو کوکناری ویجاړ کړل. که دولت پر اختیار سره اراده درلودای چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوې کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورم افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې څه بدبخت شاید شي خو بیا ځان ځنا سم خلاص وره
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول وو او د دې تر څنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خو دغه په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخ کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه لڅ څخه پیښ کړه او د نشو له امله نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی. دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته مخه راوړو، پانتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساینس پرشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار و. نو د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع هم خود سګرټو نه وکړه، یو څه موده هم تش سګرټ بس، بعد د هغې چرسه ته مخه کړه. چرسه نه درې څلور کال هم چرسه څکل، بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی. نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته مو ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه هم اخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری مو مایلې دغسې، مونږ یو ناروغ لرو او ماته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل، رایې وړل، ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل، ماته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې دسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته، چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې دسې یو کار مونږ کوو، استفاده هم کوو. مخدره مواد ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کلم چې کورنۍ خبر شو چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده وي، ډېره مافیا جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې، په ناحق ناحقه خبره هر څه کې به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، به هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار، زمونږ پلار او زمونږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې، د اخرو نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بیرته واخیستل او دې لاره کې مصرف کړل. که مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای، اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدر نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې تر درمنن وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته په دوره د خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا په کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کېږي. دوی چې لري کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپل آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دی ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زور ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر اده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سم خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم، کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
ولکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کئ نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې ده غلا کړی، او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو هل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وینولی. چا د جومات سپلی پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړې وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی
ملک صاحب، دا خو بے انصافی دا. غلا په بل پوډر کې او تم غر بولې، ته چې داسې خبرې کوې نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درزه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمکشه
خوشي مې که وي کلیدي راځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درزه چې ځو، زورونه مه وهه.
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درزه مخکېچه پوډري بد کار دی، موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکېچه
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې، درزه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکېچه
مه کوه، خوشي مې
که روانې.
مخکېچه مه مې کشه، وایم خوش میکه درځمه درسره مټې لګوه. خوش میکه کنه
راجا.
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلي ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب، واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډري تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور ونیولی و.
هغه یاد ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک راخوشې کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
دا ساتي. رادیو درنو اوریدونکو، ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه، نن پده خجرکه. خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه، ارخوا تا بل شوه نن دی مینه مشانو ندی نن پده وجرکه، نن پده خجرکه. خوشاله دا سرو دونا دی نن پده وجرکه.
Sajna ke tum bal wahina khalak jahan mana pawana ali ne shada tan kari sajna.
زما دنیا ودان دا Okay.